Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری مجله کې مو له دغو پیښو خبرو. طالبان وایي له سیمې او نړۍ سره د متوازنو اړیکو نوی څپرکی پرانیزي. یو تازه څېړنه ښیي چې افغان خبریالان له امنیتي او اقتصادي پلوه بدې ورځې ګالي.
فبروري کې ما انګرېزي کوله چې طالبان ماته چې دغه ډیلیټ کړه، نو دغسې وضعیت دی. نور هم خبریالان په اوس وخت کې له هر طرفه ستونزې ګالي.
پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ویاند افغانستان کې وژل شوی. او په خبرونه کې مو د غزنی دښتو ته هم بیایو. هلته شپانه کوچان د شپېلۍ تر څنګ کله ناکله په دمبورې هم پام غلطوي. نن سه شنبه د جدي یا مرغومی 28 او د جنوري 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. چین له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي. د ملګرو ملتونو دوه ادارې نن په افغانستان کې د مرستو پلانونه اعلانوي. او د امریکا او روسیې استازو 8 ساعته خبرې پای ته رسولې دي. بشپړ خبرونه. چین د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوې شتمني آزاد کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بن پرون دوشنبه په پکینګ کې په یو خبری کنفرانس کې دغه راز غوښتنه وکړه چې پر افغانستان د امریکا لګول شوي یو اړخیز بندیزونه دې هم لرې شي.
د امریکا متحده ایالات د افغانستان د بحران د پیلوونکي په توګه باید دا ډول خپلې پښې له افغانستان نه سپکې نه کړي. یو اړخیز بندیزونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او ژوند بدتره کوي. موږ له امریکا غواړو چې خپلې تېروتنې ژورې درک کړي، خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي، د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي او هر څومره ژر چې کیدای شي پر دې هېواد یو اړخیز بندیزونه لرې کړي.
امریکا د اگست په 15 د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. دغه راز افغانستان ته په تیرو 15 میاشتو کې د نړیوالو مرستې زښته زیاتې کمې شوې چې د دې هیواد اقتصاد له یو ناوړه وضعیت سره مخامخ شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نن سه شنبه په افغانستان کې خپل ګډ عملیاتي پلانونه اعلان کړي. په دې غونډه کې به د افغانستان بشري وضعیت ته د رسیدګۍ او هم په سیمه کې له افغان کډوالو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندي او په بشري چارو او د بیړنیو مرستو د همغږي کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي و چې تیر 2020 کال په افغانستان کې بشري بحران ته د رسیدګۍ لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي. خو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو سره د مرستې لپاره شاوخوا 2.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په کاپیسا کې پرون په سلګونو کسانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. د میراغا بیدار په نوم یو قومي مخور ویلي د دوو کورنیو ترمنځ حقوقي دعوا وه چې د ده په خبره یوې کورنۍ له هغو اړیکو څخه په استفادې چې له طالبانو سره یې درلودې د مقابل لوري ښځې او ماشومان له ځان سره بیولي.
زموږ ناموس ولې وړل کیږي؟ که حقوقي دعواوې له قانوني لارې د مخته یوړل شي، ولې زموږ ناموس کوهستان ته وړل کیږي؟ موږ د عدالت غوښتنه کوو.
د کاپیسا ولایت د حصای اول کوهستان ولسوالۍ د امنیه قمندان مولوی عبدالمتین سعید دغه پیښه تاییدوي او وایي چې ښځې او ماشومان له سیمه ییزو مسؤلینو سره له همغږۍ پرته نیول شوي او بیول شوي. هغه ټینګار کوي چې قضیه څیړي تر څو معلومه کړي چې آیا له صلاحیتونو سوء استفاده شوې او که نه. د افغانستان برښنا شرکت خپلو پوروړو ته وروستای خبرداری ورکړی چې که د برښنا د لګښت پورونه پرې نه کړي نو د کابینې د پریکړې له مخې به قانوني چلند ورسره وشي. د افغانستان برښنا شرکت دغه خبرداری پرون دوشنبه په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی او ویلي دي چې د دې شرکت رهبري د پخوانۍ ادارې د برښنا پوروړو چارواکو زورواکو او سیاسونو څخه د برښنا لګښت د پورونو د ترلاسه کولو په هدف دوی ته یوه میاشت وخت ورکړی و خو لیدل کیږي چې دغه پوروړي وروستی فرصت له لاسه ورکوي. د افغانستان د برښنا شرکت چارواکو ویلي و چې 26 میلیارد افغانۍ خلک پوروړي دي او که تر یوې میاشتې خلک پورونه ورنه کړي نو څارنوالۍ ته به یې وپیژني او په کور دننه به یې جایدادونه مصادره شي. د امریکا او روسیه استازو اته ساعته خبرې پرون ماښام په جنوا کې پای ته ورسولې. دغه خبرې چې د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي د رواني اونۍ په ترڅ کې به هم دوام وکړي. په دې خبرو کې به ډیر تمرکز د اوکراین له پولې سره د روسیې د پوځي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسئلې راڅرخي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وینډي شرمن له خپل روسي سیال سرګی ریباکوف سره خبرې جدي وبللې. د میرمن شرمن په وینا امریکایي او روسي پلاوو پر مذاکرې نه بلکې ډیر پر بحث تمرکز وکړ. هغې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات له څو وړاندیزونو سره سره جنوا د جنوا خبرو ته راغلي دي. لویدیځ هیوادونه د اوکراین د پولې سره د روسیې د شاوخوا 30,000 پوځیانو ځای پر ځای کېدو سخت اندېښمن کړي خو مسکو وایي پر اوکراین د برید پلان نه لري. او د قزاقستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د مظاهره چانو ضد عملیاتو په ترڅ کې نږدې 8,000 کسان نیول شوي دي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي چې په الماتی او نورو ښارونو کې نظم بیرته عادي شوی دی. د راپورونو له مخې الماتی د پراخو اعتراضونو شاهد و او معترضانو د یوې لنډې مودې لپاره هم د دې ښار هوایي ډګر نیولی و. ولسمشر توقایف پرون دوشنبه د ګډو ګټو د تړون د سازمان غونډې ته په وینا کې وویل چې تر اوسه د مړینو دقیق ارقام معلوم نه دی او په دې اړه څېړنه روانه ده خو تر دې یوه ورځ مخکې یو دولتي بنسټ د مړینو شمیر 1,046 تنه ښودلی و. دغه اعتراضونه د جنورۍ په 2 د قزاقستان له لویدیځ څخه د تیلو او ګازو د بایو د لوړېدو په وړاندې پیل شو چې وروسته یې لمن ټول هیواد ته ورسېده او په تاوتریخوالي واوښتل. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي غواړي چې د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو یو نوی څپرکی پرانیزي. امیر خان متقی چې تېره شپه یې د ویډیو کانفرانس له لارې په واشنګټن کې یوې غونډې ته خبرې کولې دغه راز وویل چې نړۍ باید د افغانستان ارزښتونه درک کړي. دا چې ښاغلي متقی نور څه ویلي تفصیل له نوریاس نوری ناورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان او نړۍ ترمنځ ښو اړیکو په لرلو ټینګار وکړ. ښاغلي متقی چې تېر ماښام یې په واشنګټن کې د یوې آنلاین غونډې ګډونوالو ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له نړیوالو سره تعامل ولري خو نوموړي ټینګار وکړ چې نړۍ دې هم دا درک کړي چې پر افغانستان بندیزونو هیڅکله هم نتیجه نه ده ورکړې. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د نږدې 5 میاشتو په تیرېدو سره د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. ښاغلي متقی دغه راز وویل چې حکومت ټول شموله دی او د ټولنې ټول قومونه او قشرونه پکې شامل دي خو پر طالبانو یو مهم انتقاد چې تل کېږي دا دی چې حکومت ټول شموله نه دی او هیڅ یوه ښځه پکې ګډون نه لري. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې تر هغو به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د یوه ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره
لپاره اقدام ونکړي، بشري حقونه په تیر بیا د نجونو او ښځو رعایت نکړي، نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورنکړي، او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې نکړي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د طالب چارواکو پرله پسې غوښتنو ته تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په ښکاره مثبت ځواب نه دی ویلی، خو له دې سره سره د یو شمېر هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. ښاغلي متقي څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ډېرو هیوادونو سفارتونه خپل عادي فعالیت مخته وړي، او د ډېرو هیوادونو ډیپلوماتان هم کابل ته ځي او راځي، چې دا د دې په وینا د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره یو پیل دی. هغه همداراز ویلي چې یو شمېر هیوادونو ته ډیپلوماتان استولي او دغه لړۍ روانه ده، خو تر اوسه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پرته چې د طالبانو د ډیپلوماتانو په لاس کې دی نه دي لیدل شوي چې په بل کوم هیواد کې دی د طالبانو سفیر یا ډیپلوماتانو کار پیل کړی وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی همدارنګه د دوحې د تړون د بشپړ عملي کېدو غوښتنه وکړه. هغه تړون چې نږدې دوه کاله مخکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه کې لاسلیک شو، متقی ونه ویل چې امریکا د دغه تړون کومه برخه تر اوسه نه ده عملي کړې، خو نوموړي په دغه تړون کې د طالبانو ژمنې ته په اشاره ډاډ څرګند کړ چې هیڅوک به ونشي کولی چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي. امریکا د دوحې د تړون پر اساس خپل ټول ځواکونه د اګست میاشتې تر یو دېرشمې له افغانستان نه وویستل، او په دې توګه په دې هیواد کې نږدې شل کلنه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه پای ته ورسوله.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان یو رسنیز بنسټ په یو تازه څېړنه کې موندلې چې د افغانستان خبریالان د اقتصادي او امنیتي پلوه په ډیر بد وضعیت کې دي. په دې راپور کې چې د څه باندې 450 خبریالانو سره د مرکو پر اساس جوړ شوی، راغلي چې پر امنیت او اقتصاد سربیره اکثره خبریالان د وظیفې خوندیتوب هم نه لري. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د خبریالانو له امنیتي او مادي وضعیت اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. د افغانستان رسنیز بنسټ د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو اقتصادي وضعیت د طالبانو له واکمنۍ مخکې او وروسته له هغې په نوم یو تازه راپور خپور کړی چې په کې له 420 تنو خبریالانو سره خبرې شوي چې له دې شمېر 2 خبریالان یا هم د رسنیو کارکوونکي دي. د خبریالانو دغه بنسټ لیکلي چې بد اقتصادي وضعیت، د مادي او بدني امنیت نشتون، د کار کموالی، د تاوتریخوالي دوام او د کاري امنیت نشتون هغه ستونزې دي چې په دغه هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې پرتی دي. د افغانستان د رسنیز بنسټ اجرایی مشر سید دلاغا قاسمی آزادی رادیو سره په خبرو کې د دې موندنو په اړه وایي
وضعیت خبرنگاران بعد از تغییر رژیم،
در رژیم لبدلیدو وروسته د خبریالانو معیشتي وضعیت ډیر خراب شوی دی. څېړنې ښیي چې نږدې 90% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او دا وضعیت د دې لامل شوی چې خبریالان شاقه او روزمره کارونو ته غاړه ورکړي.
په دې څېړنیز راپور کې راغلي چې د نظام له بدلون مخکې 55.28% خبریالانو په متوسط اقتصادي وضعیت کې ژوند کاوه. په دې راپور کې دا راغلي چې 90% خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي چې ډیری هغه ښځې دي. یو شمېر خبریالان هم په هیواد کې له بد امنیتي او مادي وضعیت څخه اندېښنې لري. دغه خبریال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
امنیتي وضعیت هم خانه د ځکه د کار په وړاندې مونږ ته ډېرې ستونزې ودري راولاړېږي. کله کله دغه پرون زه په یو ځای کې ما انورګري کوله چې طالبان راغلل، او ما چې څه ثبت کړي ول هغه یې بېرته زما له کمرې ډیلیټ ما ته ولاړو، ما ته چې دغه ډیلیټ کړه. نو دغسې وضعیت دی. نور هم د خبریالان په اوس وخت کې له هر طرفه ستونزې ګالي.
کابل خار کې یو تن خبریال حامد مایار هم وایي
اقتصادي مسؤلیت اوس د خبریالانو لپاره ستره ننګونه ده. د خبریالانو نیوکه او شکایت هم همدا دی چې د اقتصادي مسؤلیت اساس غلط ایښودل شوی.
دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه ننګرهار کې د دوست رادیو د نشراتو مسؤل سیرت صافی د طالبانو لخوا نیول شوی او د هغه د روغتیا په تړاو هیڅ معلومات نشته. حتی مو وکړه چې د خبریالانو د امنیتي وضعیت په تړاو د طالبانو لیدلوری هم ترلاسه کړو، خو هغوی په دې تړاو زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب را نه کړ. په دې راپور کې نیوکه هم شوې چې یو شمېر بنسټونو او کسانو د خبریالانو د نوم څخه په استفادې نور کسان د خبریال په نوم نورو هیوادونو ته انتقال کړي دي، او د خبر خبریالانو د انتقال پروسه هم شفاف نه و. د افغانستان رسنیز بنسټ وایي چې په تیرو شلو کلونو کې یو شمیر بنسټونه له خبریالانو د ملاتړ په نوم جوړ شوی بوخو ارقام ښیي چې نږدې 70% افغان خبریالان په دې باور دي چې دغو بنسټونو د دوی د وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ هم نه دي کړي، او نږدې 243 خبریالان چې شمیر یې نږدې 1.41% ته رسیږي د دغه بنسټونو له کارونو ناخوښه دي. په دې څېړنه کې راغلي چې له افغانستان نه د دغه بنسټونو د مشرانو وتل او د خبریالانو یوازې پرېښودل د تخلیه په پروسې کې فساد، او له افغانستان څخه د خبریالانو په نوم د دې بنسټونو د مشرانو د کورنیو او ملګریو وتل د خبریالانو د ملاتړ په نوم د ډیرو پیسو حیف او میل، ټول هغه څه دي چې خبریالان یې له دغه بنسټونو ناراضه کړي دي.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212233.
شمېره یو ځل بیا اوري:
00420212233.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د روسیې د نفوذ پر هڅو یوه مقاله خپره کړې ده. لیکوال د یو روسی سړی پر رول تمرکز کړی چې ماکسیم شګولای نومیږي او ورځپاڼې نوموړی د مسکو سیاسي نفوذ کوونکی بللی دی. د مقالې په دوام کې راغلی شګولای د تیر کال په اګست میاشت کې افغانستان ته په یوه ماموریت ولاړ. واشنگتن پوسټ لیکلی د دې کس ماموریت دا و چې د کرملین ګټې خوندي او کمپاین ورته وکړي او د امکان په صورت کې د امریکا ګټې کمزوري کړي. مقاله لیکونکي ویلي شګولای سیاسي ټولن پیژندونکی او دغه راز د ملي ارزښتونو د ملاتړ بنسټ مشر هم دی، خو نوم یې د امریکا د بندیزونو په لیست کې دی. وړاندې راغلی نوموړی توانېدلی چې افغانستان ته د سفر پر مهال په بیړه د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره وګوري. واشنگتن پوسټ لیکلی دغه کس ښاغلي مجاهد ته د بشري مرستو د تنظیم ترڅنګ دا وړاندیز هم کړی چې روسی متخصصان کولی شي له طالبانو سره د یو ټلویزیون د جوړولو او رسنیزو فعالیتونو په برخه کې مرسته وکړي. د مطلب په پای کې راغلی دغه روسی وګړي په 13 اکتوبر میاشت کې دفتر پرانیست، افغانستان ته یې دویم ځلی سفر وکړ او د ورځپاڼې په باور دریم ځل سفر هم همدې جنوري میاشتې ته پلان شوی دی. پخوانی شوروي اتحاد څخه باندې 1.5 کاله مخکې په افغانستان کې ماته خوړلې وه. د واشنگتن پوسټ په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته مسکو غواړي چې دغه هیواد کې بیا خپل نفوذ زیات کړي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د دوکاندارانو بیلابیل انځورونه چاپ کړي دي. په لومړني انځور کې ښودل کېږي چې 15 چادري لرونکي مېرمنې د یوې نانوایۍ مخ ته ناستې دي چې څوک ورسره د ډوډۍ مرسته وکړي. په بل انځور کې یو ماشوم لیدل کېږي چې پر سر یوه ټوکرۍ کې څو ډوډۍ لېږدوي. بل انځور یو نارینه ښیي چې د سودا کراچۍ لېږدوي. ګارډین له دې انځورونو سره په خوا کې لیکلي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان د بېوزلۍ له خطر سره مخامخ شوی دی. د مطلب په پای کې راغلی د افغانستان د خلکو ډیره برخه په ورځ کې له $2 پر کم عاید ژوند کوي چې له دې سره اقتصادي وضعیت له مخکې خراب شوی دی. د پاکستان یو لوړپوړی امنیتي چارواکی او د دې هیواد یو شمیر رسنۍ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی د وژلو خبر ورکوي. د هغې ډلې چې د پاکستان له حکومت سره یې د افغانستان په منځګړیتوب د سولې خبرې 13 میاشت بې نتیجې پای ته ورسېدې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تر اوسه یې په دې اړه موثق راپور نه دی ترلاسه کړی. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د پاکستاني وجګپوري امنیتي چارواکي د دوشنبه په ورځ وویل چې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په افغانستان کې وژل شوی دی.
د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې اژانس ته ویلي چې نوموړی په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. د راپور له مخې خراسانی چې ویل کېږي اصلي نوم یې خالد بلتي و، د 2014 کال رئیس چې د پاکستان پوځ د دغه سخت دریځې ډلې په وړاندې عملیات پیل کړل د تیښتې په حال کې و. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې په دې اړه چې نوموړی په څه ډول په نښه شوی او وژل شوی له افغانستانه د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکو هم فرانس پرېس ته ویلي چې په دې اړه راپورونه څېړي. ازادي راډیو په ننګرهار کې د تحریک طالبان د ډلې د ویان محمد خراسانی د وژلو د ادعا په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویاند عاقل جان اعظم سره هم اړیکه ټینګه کړه، خو نوموړي هم په لنډه تبصره کې ورته خبره وکړه او ویویل چې کله هم د دې قضیې په اړه رښتینې معلومات لاسته ورشي نو به یې راسره شریک کړي. ښاغلی اعظم وویل چې تر اوسه پورې په دې اړه چې دا ډول یوه پیښه دې رامنځته شوې وي مسق راپورې نه دی ترلاسه کړی. که د خراساني وژل په خپلواکه توګه تایید شي دا به له کله چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ یوه جوړجاړي ته د رسېدو لپاره خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلي د دې ډلې تر ټولو جګپوړی چارواکی وي چې وژل کېږي. د دواړو لورو ترمنځ یوه دایمي اوربند ته د رسېدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په منځګړیتوب مخته وړل کېدې. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست راجدین حقانی په دې خبرو کې مهم رول درلود. پاکستان د حکومت او د دې ډلې ترمنځ یو میاشتنی معقد اوربند تیر کال په نومبر کې ټینګ شوی و چې خراسانی یې د دسمبر په 9 د پای ته رسېدو اعلان کړی و. د فرانس پرېس په وینا څو اونۍ مخکې هم د پاکستاني طالبانو یو بل مشر چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د افغانستان په ختیځ کې د یوې بې پیلوټه الوتکې له بریده روغ وتلی و. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه برید چا کړی و. که څه هم پاکستان د دا ډول بریدونو وړتیا لري، خو د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې له افغانستانه د ځواکونو له وتلو سره سره ښایي هوایي بریدونه ترسره کړي. د پاکستان د تحریک طالبان ډله چې په 2005 کال جوړه شوې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د برید په ګډون چې شاوخوا 1.5 کسان پکې ووژل شول د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د راپورونو له مخې خراساني په 2014 کال وروسته له هغې د پاکستاني طالبانو د ډلې د ویان په توګه وټاکل شو چې د دې ډلې پخواني ویاند شاهدالله شهید د اسلامي دولت ډلې یاد داعش ته بیعت وکړ. تیره اونۍ پاکستانی چارواکو وویل چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره خبرې درېدلې او پاکستان به د دغې ډلې په وړاندې عملیاتو ته تر هغو دوام ورکړي چې د ګواښ له شره خلاص شوي نه وي. د یوې وروستۍ څېړنې له مخې چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوي او موندنې د مرغومي په 14 خپرې شوې ویل شوي، له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغو حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي. په پاکستان کې د ترسره شوو ډیرو حملو تر شا د پاکستاني طالبانو لاس دی هغې ډلې چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې پالي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یو په زده پورې هنري مطلب ته. شپېلۍ غږول د کوچي شپونکیو هغه دود دی چې له پېړیو پېړیو راپاتې دی، خو د هرې ورځې په تېرېدو دا دود یو څه کمرنګه کېږي. شپانه کوچان وایي دوی اوس کله ناکله د شپېلۍ پر ځای دمبوره هم غږوي. کوچان د یو شمېر نورو دودونو د کمرنګه کېدو خبره هم کوي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
دا غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا 10 کلن شپونکی رمه څروي. دا رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خیزي. خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناولده ښکارېږي. که مرجان په خپله په خواږه ږغ شپېلۍ ږغوي، خو وایي اوس ډېری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډېری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره سوې ده چې پا په یو سپیره دشته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. ځي دغه ویډیو نه د چپخواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې ترڅنګ په یو بل ویډیو کې بیا کوچی میرمن ښکاریږي چې ملای تړلې او کیژدی دروي. دلته هم یو ځوانکۍ د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو ترڅنګ یو ځوان بیا کاکړی غاړي ورسره بولي.
د دې راپور بشپړ بڼه زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس هم د دې خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو، پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. چین د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون دوشنبه په پیکنګ کې په یو خبری کانفرانس کې دغه راز غوښتنه وکړه چې پر افغانستان د امریکا لګول شوي یو اړخیز بندیزونه دي هم لري شي. ټاکل شوی چې د امریکا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نن سه شنبه په افغانستان کې خپل ګډ عملیاتي پلانونه اعلان کړي. په کاپیسا کې پرون په سلګونو کسانو په یو اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. د میراغا بیدار په نوم یو قومي مخور ویل چې دغلته د حقوقي دعوې یو اړخ چې له طالبانو سره اړیکه لري، د بل اړخ ښځې او ماشومان نیولی دي. د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ته وروستی خبرداری ورکړی چې که د برېښنا د لګښت پورونه پرې نه کړي، د کابینې له پرېکړې سره سم به قانوني چلند ورسره وکړي. د امریکا او روسیې استازو ته په جنوا کې د امریکا او روسیې استازو اته ساعته خبرې پرون ماښام په جنوا کې پای ته رسولي. دغه خبرې به په راتلونکې اونۍ او دغه راز په روانه اونۍ کې هم دوام پیدا کړي. او د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د مظاهره چیانو ضد عملیاتو په ترڅ کې نږدې 8000 کسان تر اوسه نیول شوي دي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
تاسو له پیغامونو
زه محمدین بولمتخیل د خوست ولایت نه خبرې کوم. زما د آزادۍ راډیو نه هیله ده چې زما پیغام نشت کړي. زموږ د ببرک تاڼۍ سړکونه خراب دي، څوک نشي تللی. ته لس منټو مزال دو ګنټو کې هم نشي کولای. موږ هیله لرو چې زموږ د ببرک تاڼۍ منطقې ته توجه وشي. که پخای ده چې مریض پیدا شي، هغه مریض له ډاکټره پورې نه رسېږي او نه یې وړای شو. السلام.
زه احمد د هلمند ولایت له کجکي ولسوالۍ استاد پاډي کې یم. اوس مهال په سنګین ولسوالۍ کې رامجر شوي ورځ زموږ دغه ستونزه مشکلات چې دلته په سنګین ولسوالۍ کې خو اقتصاد بیخي خراب دی او زه خپله مایوب یم، بسترګو مایوب یم چې په هلمند کښې دغه مایبینو ریاست دی. دا اوس وروره یوازې طالبانو مایبین نوملیکانه پشي کوی چې او که د حکومت او طالبانو ده او که یا ولسي خلک هم وروره که په دغه اړه ما ته څوک معلومات را کړي. مننه کوم د ازادۍ راډیو صحیح له کوم د زما پیغام خور کړي. ډېره به منندوی خوشحاله ورځ ولرئ.
زه حاجي خواجه خبرې کوم د لوګر ولایت نه. زما خو پیغام دغه دا د کومې مرستې چې راځي، دا څوک انجینرانو دا خلک دي ورسره زهار شپه دخاره دي. دلته یو لوګر کښې راغلي وو، یو کورنۍ پنځه نفره وو لیکلي وو، هغه ته هیلې وو چې سل اویا به ما ته را کوي او دا سل سل ډالر به تاسې ته در کوم، ټول تاسې ته در کوم. هغه یو سل اویا روي واخېستې په جب کښې واچولې، دا سل سل دې نورو نفرو ته ورکړې دی. دومره غټ رشوت روان دی چې لا مخکې نه یم راړولې ده. دلته طالبان باید دې پوښتنه وکړي، د دې تعقیب وکړي چې دا څوک یې ایشي او چا ته یې ورکوي. دا هلته درې سوه کوره دي، درې سوه کورو کښې څلور نفره لیکلي وو، بس نور دوی په جب کښې چې ولې دی غریب او مظلوم خلق دی پاره چې کوم مرسته راځي والله ته بسالو کې الله ستدم صحیح ځای لګي ته حق خلق ته نه ورکول کیږي. السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه زموږ پیغام ثبتون کې ماشين کې راته ثبت کړئ. لدې سره دغه سهارنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. د سهار ونیمې بجې شوې. په بل خبری مجله کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو